Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نننې یک شنبه د 1402 مریض کال د سرطان له دوهمی او د 2014 میلادي کال د جون له درويشتمې سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې طالبانو ته د دفتر د بندولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري، قطر ته د افغانستان د پلاوی د کیدونکو سفر او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی د دې خبرونه واوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی قطر ته روان دی. د سوریې د دوستو هیوادونو ډلې موافقه وکړه چې د سوریې یاغي جنگیالیو ته به وسلې ورکړي، او د عراق پولیس وایي په بیلابیلو بریدونو کې 21 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی پرون د ولسی جرګې ځینو استازو ته وویل چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی به ډېر ژر قطر ته سفر وکړي. د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسون مشر هیلې ارشاد وویل ولسمشر کرزی ویلي دغه هیئت حتی کېدای شي نن یک شنبه قطر ته ولاړ شي.
رئیس جمهور موږ ویلي چې خپلایت سولې عالي شورا غړي دا به یو وار قطر ته ولېږم، په دغه یو ملاقات به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي، او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبرو چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو او د افغانستان نقش پکې کمرنګه و، نو زه خپل دایت نور نه لېږم.
د مېرمن ارشاد په وینا ولسمشر کرزی څرګنده کړې که په دې سفر کې امریکا د سولې لپاره د افغان حکومت نظریاتو او شرایطو ته پام ونه کړي، د سولې عالي شورا به بیا قطر ته سفر ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له زندانونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو کسانو خوشي کېدل د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې هم څو وارې له پاکستانه غوښتي چې د طالبانو مشران خوشي کړي. دغه وزارت د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ملاتړ ته په اشاره ویلي که پاکستان رښتیا هم غواړي د دې پروسې ملاتړ وکړي، باید لخپلو محبسونو څخه طالب مشران خوشی کړي. د ولسی جرګې اداري هیئت او د دې جرګې د کمیسیونونو رئیسانو په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت په نوم د طالبانو د دفتر پرانستل د سولې د پروسې په وړاندې د سیساو د افغانستان د نظام کمزوري کول وبلل. د افغانستان د جمهوري ریاست له یوې خبر پاڼې سره سم دغو کسانو پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړې. د ارګ په اعلامیه کې هم دا راز راغلی. ولسمشر کرزي په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په باب ټینګار وکړ. د سوریې د دوستو هیوادونو ډلې چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د سوریې یاغي جنگیالیو ته وسلې ورکوي. د یولسو هیوادونو د ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپله طریقه په سوریه کې اپوزیسیون ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابروي څو اپوزیسیون او متحدان یې وکړی شي د رژیم د وحشیانه بریدونو د ناکامولو ځواک پیدا کړي. دا موافقه په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل یاغیانو ته اضافي پوځي مرسته به د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره د اپوزیسیون دریز پیاوړی کړي. خو کیری زیاته کړه د سوریې شخړه یوازې له سیاسي لارې حل کېدای نه شي.
The framework for that political solution is there. It already exists.
دوی وایي د سیاسي حل لپاره یو چوکاټ شته چې له وخته موجود وو، او د ملګرو ملتو، عربي اتحادیې، اروپایي ټولنې، امریکا او نورو لخوا تایید شوی دی. ټولو په ګډه ویلي د سوریې د ستونزې د غوڅېدو لار سیاسي حل دی، یو غوره او حقیقي او سیاسي حل. ګمان نه کوو چې کوم پوځي حل دی ولري.
We don't believe there's a military solution.
کریې د امریکا، اروپایي ټولنې او سیمه ایزو قدرتونو استازو ته وویل د یاغیانو د ملاتړ هدف دا نه دی چې پوځي بریا ترلاسه کړي. د وویل د سولې خبرې شاید روان دوبی په جنیوا کې وشي. د عراق پولیس وایي په بیلابیلو بریدونو کې 21 کسان وژل شوي دي. په یوه جومات کې ځان وژون کې برید وشو. په دې پیښه کې 25 نور کسان ټپیان شوي دي. برید په سابل بور سیمه کې د ماشام د لمانځه پر مهال شوی دی. تر دې مخکې امنیتي چارواکو ویلي وو چې 9 کسان په جلا بریدونو کې چې هدف یې د دې هیواد په شمال کې پولیسو وژل شوي دي. له بلې خوا په موسل کې یوه ځان وژون کې د پولیسو ګزمې ته نږدې 14 وکړه چې 4 کسان یې هلته ووژل. دغه راز په تعز خورماتو شارګوټي کې وسلوالو کسانو 3 پولیس افسران ووژل. 2 پولیس په سامرا کې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. تیره میاشت په عراق کې 0 کسان وژل شوي وو. دا د ازادي راډیو خبرونه. د ازادي راډیو مطالب ازادي راډیو ویب پانه کې هم کتل شي، ازادي راډیو .org یا www.azadiradio.com. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. د دې خبري مجلې په دوام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د دفتر د بندولو خبرداري ورکړ. په همدې منځ کې د افغانستان حکومت قطر ته د خبرو لپاره پلاوی لیشي.
د پساس مخم چې نن سبا اوښته رسیدلې ده خبره. د دې لپاره پر اوراتي کې د بریسکي چې په اړه کې نیمګړتیا و راوې چې نیمګړتیا و اصلاح کړي چې په اړه کې پلاوی پیدا کړي پلاوی ورکړي.
په هلمند کې د جهادي شورا د یو غړي څرګندونی موریده چې د فساد پر ضد مبارزې ژغې پورته کړی دی. د خوست ولایتي شورا دفتر له یوې میاشتې وروسته پرانیشتل شو. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې وسلوال طالبان د قطر په دفتر کې د شنیت لمخې خبري و نه کړی، شاید دفتر وتړل شي. د دفتر د سه شنبه په ورځ پرانستل شو، خو د خبرو په اړه شک ورستل دي پیدا شو چې طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت لوحه ولګوله او خپل بیرغ پرې نصب کړ. د دې موضوع تفصیل له صالح محمد صالح څخه ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبرداري ورکړ کچيري وسلوال طالبان هغه غوښتنو ته ځواب نه وایي چې دوی مذاکره د شنیت لمخې کوي. نوې پرنستل سوي دفتر باید وټړل سي. شاغلي کیری دغه خبرې پرون د قطر له صدر اعظم حماد بن جاسم بن جابر السانی سره په یو کانفرنس کې د سوریې د یو لسو دوستي هوادونو ترغونډي ورسته وکړه. امریکایي او افغان چارواکي ټینګار کوي چې طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانیستلو پر مهال له سوي موافقه سرغړونه کړې چې د تیرې سېشنې په ورځ د دې دفتر د پرانیستنې پر مهال خپل بیرغ پورته کړ او پر دفتر یې لیکلي و چې د افغانستان اسلامي امارت. دې مسلې د افغان حکومت سخت عکس العمل هم راوپاروه. د جمعې پر ورځ د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو ځینې عالي رتبه چارواکو د ټلیفون د لارې نیویارک ټایمز رسپانې ته وویل چې دوی نه غوښتل بیرغ یې کښته او لوحه یې لرې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د قطر د حکومت د مداخلې په نتیجه کې وسلوال طالبان راضي سول چې له خپل دریځ څخه شاته سي، خپل بیرغ راټیټ کړي چې له د باندې نه لیدل کیږي. کیری زیاته کړه اوس به موږ ګورو چې مخته تلای سو که نه. کنو سوتلای موږ به پر دې غور کوو چې دغه دفتر باید وتړل سي او که څنګه. خو جان کیری دغه دفتر د پخلاینې په وړاندې مهم ګام وباله. داز موږ هیله ده چې دا به په نهایت کې که ممکنه وي د پخلاینې په برخه کې مهم ګام وي. موږ پوهیږو چې شاید دا به ممکن نه وي. دا رښتیا هم په طالبانو پورې اړه لري چې هغه لارې انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او عالي رتبه امریکایي مرکچی جیمز ډابینز په دوحه کې دی او دې ته انتظار دی چې د طالبانو ځواب بد سوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د امریکایي چارواکو په دې سفر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اوسنیو مناسباتو خبرې وسي او د افغانستان مسله به په مستقیمه توګه پکې شامله نه وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د دفتر د بندولو خبرداری ورکړی دی. خو په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزي د ولسي جرګې له ځینو استازو سره په کتنه کې ویلي د سولې د عالي شورا یو پلاوی به ډېر ژر قطر ته سفر وکړي. د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون مشر هیلې ارشاد وویل ولسمشر کرزي ویلي دغه پلاوی حتی کېدای شي نن قطر ته روان شي. میرمن ارشاد وویل ولسمشر کرزي څرګنده کړې که په دې سفر کې امریکا د سولې لپاره د افغان حکومت نظرونو او شرایطو ته پام ونه کړي د سولې عالي شورا به بیا قطر ته سفر ونه کړي. سالم محمد صالح د ولسي جرګې د دینی فرهنګي کمیسیون له مشر هیلې ارشاد سره مرکه کړې. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل
رئیس جمهور ګیلا دا چې هغه خط چې اوباما ورسره لیږلی و او په هغې کې بعضې ژمنې کړې وې چې لکه طالبان به مسلحانه عملیات وکړي، طالبان به له کوم ځای نه پیسې نه اخلي، طالبان به په افغانستان کې جنګ ته ادامه نه ورکوي او د افغانستان په موجودیت کې به دا خبرې کېږي. دغه خبرې ژمنه شوې وه چې د افغانستان په موجودیت کې باید د سولې خبرې مخکې لاړې شي. د دې لپاره چې عملي شوې نه وي رئیس جمهور دا ګیله درلوده، خو موږ ته یې وویل چې بعد د دې نه چې جنګ کوي سره خبرې وکړي، هغه ورته یو خو دا وعده وکړه چې دا بیرغ به سوځېږي او دا نوم به لرې کېږي. بل د افغانستان د حکومت نماینده یا سولې د عالي شورا نمائندگان به هم په دې جلسو کې اشتراک ولري. د رئیس جمهور موږ ته ویلي چې زه خپل آیت د سولې عالي شورا غړي کېږي، دا به یو وارې زه قطر ته ولېږم. په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي، او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبره چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو او د افغانستان نقش پکې کمرنګ و نو زه خپل دایت نور نه لیږم، اول کې به صرف یو وخت دی.
دغه هیات به کله ځي؟ وخت ورته ټاکل شوی دی؟
وخت په دقیق نه ویلي. رئیس جمهور ویلي چې دایت په زرترین فرصت کې لیږل کیږي، نو وخت یې دقیق نه ویلي چې وخت یعنی په ډېر زر فرصت کې باید ولیږي.
اوس خو داسې اشکاري چې ځینې امریکایي چارواکي هم قطر ته رسېدلي دي او له قطري چارواکو سره او شایي هم په قطر کې د طالبانو د استازو سره خبرې پیل کړي. افغان حکومت خو تر اوسه پورې په دغو خبرو تر کې ونډه نه لري. که چیرې دغه پروسه دغه سي دوام کوي، د افغان حکومت دریز به څه وي؟ د ولسی جرګې دریز په دې برخه کې څه وي؟
که چیرې دغه سي دوام وکړي د افغان حکومت نمائندگان په دې مذاکرات کې نه دا به د رئیس جمهور هیڅ پخ نه شي، ځکه موږ ته په ډاګه وویلې چې ټول هغه خبرې چې کېږي موږ د مشورې او د موږ نظر تر لاندې باید شي. یعنې دغه پروسه باید یو بین الافغاني پروسه وکړي، نه دا چې یوازې امریکایان د طالبانو سره وغږېږي او موږ دغه تصویر نه لرې وساتي.
د ولسي جرګې د دینی فرهنګي کمیسیون مشره هیلې ارشاد و چې قطر ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوی د کیدونکو سفر په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي رادیو د بشری حقوقو په اړه خاص پروګرامونه پیلوي چې هر دوشنبه د سهار د 8 بجو او هر سه شنبه د مازیګر په د 4 بجو په خبرونه کې اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوي. خو مخکې تر دې زو خوسته په خوست ولایت کې د ولایتي شورا دفتر چې یو میاش بندو بلاخره پرانستل شو. د خوست ولایتي شورا دروازه یو میاشت وړاندې د امنیتي اندیشنو او د مرکزی حکومت لخوا د یو شمیر اساسي پروژو لپاره د نه عملي کېدو په اعتراض کې تړل شوی و. دا دفتر پرون پرانستل شو. په اړه له سیمې نجیب الله الوخیل راپور راستولی دی.
د خوست ولایتي شورا چې یو میاشت وړاندې د ځینو امنیتي ګواښونو او خوست د مرکزی حکومت د پوره پاملرنې د نشتون له کبله خپلې چارې تړلې وې، یو ځل بیا د مرکزی حکومت څخه د یو شمېر ژمنو له ترلاسه کونې او د امنیتي ارګانونو له ډاډ او اطمینان وروسته داسې مهال خپلې چارې له سره پیل کړې چې د خوست ولایت ملکي او پوځي چارواکي او د رسنیو خبریالان هم د یادې شورا په ودانۍ کې راغونډ شوي ول. خوستوالي عبدالجبار نعیمي وویل چې د ولایتي شورا یو شمېر غوښتنې د والیانو مشرانو په ملي کانفرنس کې د افغان حکومت د چارواکو غوښتنو تر رسولي دي.
دې هغه پیغامونه هل تر رسولي کوم چې د دوی د خوست نړیوال د هوایي ډګر تقاضا او د خوست د ګردیز لو لار او همدغه ځینی نور عامل منفي ملي پروژې وي.
د خوست ولایت شورا استاد داوود شاه مکینزوی په خپل خبرو کې له خلکو وو غوښتل چې له دې ورسته د خپل غوښتنې او ستونزې دوی سره شریکي وي.
نو موږ د خوست ولسمشر په خاطر باندې بیا خپل دند ترغلی او دوی باندې غږ کوي چې په هر اسټا کې ستونزې مشکلات وي ان شاء الله دوی په مړ به موږ مرکز کې ودلته د دوی ستونزې ته رسیدګي کوو.
د خوست ولایت شورا وکیل زهرا جلال هم په خپل خبرو کې له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د خوست د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا لپاره دی اړوندو ادارو ته په خپل وخت ټاکلی بودیجې ولیکدوي.
د دفتر تړل د یو نوازنې پروژې وی چې هغه په مرکز کې احیانا واده کړي یا هم د کاغذ پر مخ راتي وي او عملی جامه نه غوښتل کېده.
آخر زهره جلال ویل د بودیجې نا وخت لیک د دې لامل کیږي چې پرمختیایي پروژې پر وخت او با کیفیت پلی نشي.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سره ټکی یو ځل بیا. ولسمشر حامد کرزي پرون د ولسي جرګې ځینو استازو ته وویل چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی به ډېر ژر قطر ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له محبسونو څخه د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې د کمیسیونونو رئیسانو په قطر کې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د دفتر پرانستل د سولې د پروسې په وړاندې د سیساو د افغانستان د نظام د کمزوري کولو لپاره هڅه وبلله. د افغانستان ولسمشر د قانون وزیر ته امر کړی چې په افغانستان کې ځینو شرکتونو ته زمینه برابر کړي چې د قانونو پر راسپړلو پانګونه وکړي. د سوریې د دوستو هیوادونو ډلې چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د سوریې یاغي جنگلوی ته به وسلې ورکړي. او د عراق پولیس وایي په بیلابیلو بریدونو کې 21 کسان وژل شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه خبري ساعت و بجې او ولس دقیقې شوې. اوس به مخې ته راځي چې نور راپورونه دروورو. جان آقا علی کوزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
انګلستان چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په قطر کې د طالبانو په دفتر کې د استازو شخصیتونو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د طالبانو ټیم یا ډله چې له یو کال راهیسې په دوحه کې د یو دفتر د پرانستلو لپاره هلې ځلې کولې له پخوانیو طالبانو سره توپیر لري. کومې ډیپلوماټیکې کړۍ او اشخاص چې د طالبانو له دغو استازو سره په تماس کې دي هغوی دا کسان افراطیان او وینو ته تږي کسان نه بولي، بلکې د دوی په نظر ډېر منطقي معلومیږي. ګاردن زیاتوي د طالبانو استازو چې له کومو کسانو سره په قطر کې کتلي او خبرې ورسره کړي داسې ښودلې چې دوی نه غواړي له پوځي لارې واک ته ورسیږي. دوی درک کړی چې په افغانستان کې د 1990 لسیزې په څیر د دوی د یو مستبد نظام پر ځای افغانان د یو ښه حکومت مستحق دي او حتی د یو پوره اسلامي نظام په جوړېدو هم اصرار نه کوي او داسې ښیي چې ډیموکراسي ورته ښه ده. ورځپاڼه لیکي تیر کال د برېټانیا یو عالم اناتول لفن د طالبانو له څلورو تنو استازو سره له کتنې وروسته ویلي و چې دوی حتی په افغانستان کې د امریکا له پوځي اډو سره هم مخالفت نه لري. ورځپاڼې د یو افغان کارپو خبره راخواسته چې وایي افغان حکومت باید د طالبانو د جګپوړو مشرانو او په خاص ډول د ملا عمر په اړه پریکړه وکړي چې باګرام یا ګوانتانامو ته استوي او که د عدلي وزارت ورکوي. فارن پالیسی خبرونه په روسي غنه کې په همدې اړه ذکرې امریکا مخکې پریکړه کړې و د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه شوه باید ختم شي او په قطر کې د طالبانو دفتر ممکن له دې کار سره مرسته وکړي. ورسپونه لیکي د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې افغانستان به هیڅکله هم یوازې نه پرېږدي، په خاص ډول د دې هیواد خزي او له همدې عمله به د سیاسي او امنیتي انتقال په جریان کې د افغانانو په څنګ کې ولاړ وي. خو ګاردین ورسپونه په یو بل مضمون کې لیکلي له طالبانو سره له سولې او په سیاسي صحنه کې د هغوی له شاملېدو مخکې هم په افغانستان کې د ښځو حقونه له ستونزو سره مخ دي. ورسپونه په ولسي جرګې کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون نه تصویبېدو ته اشاره کوي چې د افغانستان په دننه او بهر کې د بشري حقونو د سازمانونو چغې او نارې پورته کړلې. ورسپونه لیکي د بشري حقونو د څارنې سازمان تیره میاشت په راپور کې ولیکل چې په افغانستان کې له 400 څخه زیاتې ښځې د غیر اخلاقي جرمونو له کورونو څخه په تیښتې او له نارینه سره د اړیکو ټینګولو په تور بندیان دي او دا رقم د تیرو 13 میاشتو په پرتله په 50 زیات دی.
پا په هلمند کې د جهادي شورا غړیو د حکومت څخه په دولتي ادارو کې د فساد مخنیوي غوښتنه وکړه. په هلمند کې د جهادي شورا غړیو شکایت کړی چې فساد اوج ته رسیدلی او که چیرې د دوی مرستې ته اړتیا وي نو حاضر دی چې له دولت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی دا راپور راستولی.
په دې اړه لښکرګاه کې غونډه جوړه شوې وه او د هلمند د جهادي شورا یو شمېر غړو ول اداري فساد د دولتي مځکو غصب په قضایه او نورو برخو کې رشوت او په تیرو لسو کلونو کې د بنسټیزو پروژو نه پلي کېدل هغه ستونزې دي چې د دولت او د خلکو ترمنځ یې فاصله رامنځته کړه او د حل لپاره یې تر اوسه پورې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. که څه هم د دغه شورا یو شمېر غړي دولتي کارکوونکي دي خو تور پورې کوي چې د فساد په یو شمېر ستورو پیښو کې د کابل وړ پورې چارواکي وزیران او د ولسي جرګې ځینې غړي هم لاس لري
چې د فساد مخ هم چې نن سبا اوښته رسېدلې ده خبره. یو ریاست، یو ټولنه، یو موسسه، یو استقامت دا غواړي چې دولت یې بررسي کړي. د دې دپاره یې خپله ورستي که دولت بررسي کوي چې په هغه کې نیمګړتیاوې راووسي، نیمګړتیاوې اصلاح کړي، چې په هغه کې غلاوې پیدا کړي، غلاوې ورته کړي.
ټول دولتي مځکې، ټول دولتي تاسیسات دا توضیح شوله، دا نمرې پارکونه چې توضیح شوله. نن ته په هلمند کې دومره ځای نه لري چې ته په افریقا پکښې جوړه کړې په دولتي مځکه.
دوی وایي کار اهلي کار ته نه سپارل، په ادارو کې کاغذ پراني، په دوهم او دریم لاس د پروژو پلي کېدل ځینې هغه موارد دي چې د فساد لپاره زمینه برابروي. د دې غونډې ګډون کوونکو تور پورې کړ چې په دې وروستیو کې اکثره دولتي مسؤلین په خپلو شخصي ګټو بوخت دي. دوی له نړیوالې ټولنې هم سر بټکوي چې ګواکې د سالم او متوازن انکشاف برخلاف یې سیمې او ولسوالۍ نظر وغورځولې او خلک هم اړ شول چې د خپل حق د اخیستلو په خاطر په نام نوی لاس پورې کړي. دوی افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال له بهیر څخه هم ملاتړ وکړ او غوښتنه وکړه چې دغه بهیر په رښتینی ډول پای ومومي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا د دې جرګې د غړو پر غیر حاضرۍ انتقاد وکړ. د ولسی جرګې اداري پلاوی پرون وویل چې د نصاب نه پوره کېدل په دې جرګې کې د دې سبب شوی چې پر مهمو مسایلو پریکړې وځنډی شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې اداري هیئت سره لدی چې د جرګې د یو شمېر غړو پر غیر حاضرۍ او انتقاد کوي وایي چې په جرګه کې داسې وکیلان هم شته چې ملي شورا ته راځي خو د جرګې په عمومي غونډو کې برخه نه اخلي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د شنبې په ورځ د جرګې د ریاست چارې ور په غاړه وې، د جرګې د یو شمېر غړو په غیر حاضریو یې اندېښنه وښوده او ویې ویل د جرګې غړي د دې پر ځای چې پر حکومت انتقاد وکړي پکار ده چې لومړی خپل مسؤلیت ترسره کړي. ښاغلی یاسینی وویل د غیر حاضرۍ د مخنیوي لپاره پکار ده چې په رسمي وخت کې د ملي شورا د چایخانې دروازې وتړل شي. دا وضعیت هغه مهال پیښ شو چې ټاکل شوی به د شنبې په ورځ د ولسي جرګې غړي د ځمکې پر چارو او د سوداګریزو نمایندګیو د قانون پر طرحو بحث وکړي. پر لومړۍ موضوع د بحث پر مهال د جرګې نصاب 115 او موضوع د بحث وروسته تصویب کړه. خو د اجنډا دوهمه برخه چې د سوداګریزو نمایندګیو د قانون طرحه وه او بحث پرې ضروري و، اکثره وکیلان له تالار ووتل او د جرګې نصاب مات کړ. د جرګې د غړو دا کار د اداري هیئت د غوسې او خپګان سبب شو. اداري هیئت وویل د جرګې د غړو غیر حاضري د دې سبب کیږي چې یو شمېر مهم قوانین له بحث او تصویبېدو پاتې شي.
ستاسو له پیغامونو نه
منو احمد زیدم د اوکراین اوسیدونکی یم. موږ سره خو داسې تر اوسه پورې پولیسو داسې غلطه چلند نه ده کړی، مسله ښه سلوکې کړی ده، ښه توجه، ښه خبرې. خپل عوام، خپل خلک ده چې دا په عذاب نه کړي، درې تنه خوشحاله وي.
زه احسان الله رحمانی د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. پولیس ملی یا اردو ملی نسبتا مسلکی شوی دی او کوم کسان سره چې مخامخ کیږو خدای ورته توفیق ورکړی چې ښه شوی دی او خلکو سره ښه چلند کوي د خپل د هغه یونیفورم چې دی د هغه نه ناوړه استفاده نه کوي چې خلکو سره ښه برخورد کوي.
یو تعداد خلق دی چې د خ خلق دی یو تعداد دی چې د خپل وظیفې ترشینه استفاده کوي. د مونږ وینا دا ده چې باید وطن ته خدمت وکړي، خلکو ته خدمت وکړي، خلکو سره ښه وظیفه وکړي، خلک دې آزاد نشي.
د سوریې د دوستو هیوادونو ډلې چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د سوریې یاغي جنگیالیو ته به وسلې ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې پر ولسمشر تور ولګاوه چې له ایران او حزب الله ډلې څخه د مرستې په غوښتلو سره د سوریې شخړه نړیواله کوي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د سوریې د یو لسو هیوادونو د ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپل طریقه په سوریه کې اپوزیسیون ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابروي څو اپوزیسیون او متحدان یې وکولی سي د رژیم د وحشیانه بریدونو د شنډولو د دفاع ځواک پیدا کړي. دا موافقه په داسل کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل یغینو ته اضافي پوځي مرسته به د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره د اپوزیسیون دریځ پیاوړی کړي.
We have decided that we have no choice in order to try
مش پریکړه کړی چې بل انتخاب نه لرو د دې لپاره چې دغه خبرې عملی باندې غوړه کړی یو او بل ډول لوی مرستې دی برابرې سي. هر هیواد دا چې څه کولای سي خپل پریکړه کوي. دوی ټول د سوری د اپوزیسیون د مرستې لپاره د ډیر څه کولو ته ژمن دي. کیری ویل چې تمه کیږي د سولې خبرې روان دوبی په ژنیف کې وسی چې د سوریې د دوه کلنې شخړې د حل لپاره غوره لار بلل سوې ده. د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد تور ولګاوه چې له ایران او د لبنان له شیعه غورځنګ حزب الله څخه د مرستې په غوښتلو سره د سوریې شخړه نړیواله کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد او مدارک لري چې شی د سوریې حکومت کیمیاوي وسلې کارولي ځکه نو واشنگټن تیار سو یاغیانو ته د وسلې ورکول اپیل کړي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ حماد بن جاسم ال ثانی ویل د سولې یوازنی لار یغیانو ته د وسلو ورکړه ده. د یوې شاغلو او اغلو د عدالت د تامین لپاره ځواک مهم دی. د سولې د ترلاسه کولو یوازنی لار یاغیانو ته د وسلو برابرول دي. په همدې حال کې په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویل چې د رژیم ځواکونه د دمشق پر شمال او ختیځ سخت راکټي بریدونه کوي. دغه ډله وی وړ مشپه د هاون یوې مرمۍ په قابون سیمه کې درې ماشومان ووژل.
د ژوند رنگونه
درنو اوریدونکو له یو موشوم سره یو څه دای خوراک فروشي کې چیرته کباب او کړایي په خيغي دای شاګردي کوي. نوم به درته وای
شمالي.
شمالي څو کلنی؟
12 کلن.
د تل څه وخت کار کوي؟
دا بل کلم د زم کار کوي اوس دا نن ورځ ما کار ته راغلی.
د دکان کې شاګردي؟ دلته کار دې څه څه کوي؟
هم دا کړایي په خامو توشک وړم فوټان وړم می پیاز مسیر مرچ دا شینه ټول ما دا کوم کړای کاچم پک کړای نه وړم بس یې زکدم باغ خوري.
ته یو ځای دا مواد ورته پیاز رومی و مرچ ورته وړې او که پخې هم
پخم مارشه ورته برابرم.
لچا د زکړې کړې
هم دې نه خپل مالک نه مزه کړې ځا سو پخې هم دې نه مو مزه کړې قلال قلال
کړته وې څه کړې څنګه پخې څه شي څه پکې اچي
اول هغه کوم لم پکاشم به ورسره لم چې خو جوش تار شو به ور باندې غوخه چې ما غوخه چې خو تار شو رومي اچم به رومي په سی به هغه چې مرچ به مرچ ما چې ول به هغه سیر ور باندې چې ولا زخیق په کې ګاد دوله زخیق
دا یو ځای چې جوړوي دا توشه کې اورې دي چې وینم فرشونه اور دي که هغه صفه مرته جوړو کړی د دیونې لاندې د دې به څومره پیسې ترې اخلي؟
که ډوډۍ وخوري نو بیا پیسې نشته او که ډوډۍ ونه خوري بیا 200 روپۍ دي
او که ډوډۍ وخوري څومره ترې اخلي؟
بیا کړای پیسې کې به ورته حساب
یو خوراک کړی په څو ده؟
سلور نیم شوه.
تخپل کباب کرایی پخی دلتا و موادی هم ارتا تایره سنگه کلی خپلم خوری کنه؟
او کم خپلم خورو یا بزن تا خپلم جوره او
نوال دست دنگاری؟ تو هر او رس کرایی خوری به دور دنگار؟
نه او زسی را غلو کنه جلالوان که جون کرده او زسی دانون رز زکار تر اغلیم دلتا کار کم ده او رس بل کاری کم دلتا ما کار کرده
پا جلالوان که چه کار که؟
بودان هنگم
مکتب موی کنه؟
نه مکتب نو
ولی؟ پلار مورد نیش عمل کرده او که تا تبانه لگی لدر سره؟
در سره ما تبانه لگی گی
ولی؟
یا نلویم سمه پخه مغز مورده نرسی گی یا ورز دو ورز گی یو تکی زکه ولی نشو
مغز ده یواز کرده پخولو ترسی گی؟
آخو آسانه ده خالی چم چه وخو
لدیک کاری چه آسانه کار که ولی خوخی گی؟ نو کلا چه ده نور مشمان وینی تی غدوی زی مکتب تا درس وی سبق وی بید زره که نرا گردی چه تا مویلی و خیر دلک سختی ده پزان منه لی وی؟
نه دسی خبر از مادر کنه رازی چه دو وی زنو وی
خی نوزره که ده چه ده چه لوی سی بیت در نجور سی؟
چلویشم یا نم ده کارو کم ده کارای پاس باو کم نه
په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په قطر کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که په ښه نیت خبري ونکړي د قطر دفتر به یې وربند کړي.